آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. قدر من اوریدونکو السلام علیکم، زه شفیع سرداریم. دا د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه پیل سوې. نن جمعه ده د 1409 کال د لړم د میاشتې څلرمه ده، چې د 2013 کال د اکتوبر د میاشتې شپږویشتمه کیږي. په دې خبرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
ازبکستان وایي چې په افغانستان کې د سولې په خاطر کوشش نه کوي. د ترکیه جمهور رئیس د سعودي عربستان په چارواکو غږ کړی چې د وژل شوي ژورنالیست جمال خاشقوجي د مړي د ښخولو ځای ورته وښیي، او د بنګلادیش حکومت په یو لرې پراته ټاپو کې د 1000 نه زیاتو روهنګي مسلمانانو د ځای پر ځای کولو پلان جوړ کړی دی.
درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په راپورټونو کې دا هم لرو چې د جنرال دوستم دفتر شکایت کوي چې حکومت یې واک کم کړی.
رفتارهای اخیری مقام ریاست جمهوری و اداره امور
د جمهوری ریاست او د اداره امور ورسته کړنی د پټاګکی چې په حقیقت کې د لومړي مرسل واکونه او امکانات محدودېږي.
په پکتیا کې خلک وایي د شپې لخوا تلیفوني شبکې کار نه کوي.
د شپې په محل باندې تقریبا ټول شبکې کار نه کوي.
دا او ځینې نور مطالب د افغانستان او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې لرو، او سبا ته په کندهار کې د ولسی جرګې انتخابات کیږي. په دې باره کې د ټاکنو د خپلواک د کمیسون د ویان د مرستیال ذبیح الله سادات سره مرکه هم لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. خو اوس به د دې ساعت خبرونه سید سلیمان شاه تاسو ته وایي.
السلام علیکم. ازبکستان وایي چې په افغانستان کې د سولې لپاره کوشش کوي. دا خبره د افغانستان لپاره د ازبکستان د جمهور ځانګړي استازي عصمت الله ارګاشیف کړې ده. ارګاشیف په وینا هیواد په افغانستان کې د سولې د ټینګولو نه علاوه د سوداګرۍ او د سیمې له نورو هیوادونو سره د افغانستان د نښلولو د هڅو ملاتړ کوي. ارګاشیف چې نن د جمعې په ورځ د لړم په څلورمه د هرات په ولایت کې د هرات د امنیتي خبرو په نوم د ووم کانفرنس په مناسبت وینا کوله، وویل چې ازبکستان د افغانستان په لاره د سیمې د هیوادونو ترمنځ د ترانزیتي اړیکو د پراختیا په برخه کې خپلو هلو ځلو ته دوام ورکوي. هغه وویل چې د ازبکستان حکومت نیت لري چې د حیرتان مزار شریف د اورګاډي پټلۍ د هرات خواف د اورګاډي د پټلۍ سره ونښلی، او د افغانستان لارې د منځنۍ اسیا هیوادونه د ایران د چابهار بندر سره وصل کړي. د هرات د امنیتي خبرو ووم کانفرنس چې د افغانستان د ستراتیژیکي مطالعاتو مرکز جوړ کړی، د سولې په شاوخوا کې کارپوهان پکې ګډون کوي. د افغانستان د کارپوهانو نه علاوه د ازبکستان، ایران، هندوستان، پاکستان، امریکا، ترکیه، ترکمنستان، ناروې، هالینډ، برتانیې او سریلانکا کارپوهان هم په دغه کانفرنس کې وینا کوي. دا واشنگټن دی. تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ نه اورئ. سبا د شنبې په ورځ په قندهار کې د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره ترتیبات او آمادګي نیول شوی، خو د قندهار د ولایت د امنیتي چارو واکونن د جمعې په ورځ امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې د معروف او خاننشین په ولسوالیو کې به د نامنۍ له کبله انتخابات ونشي. په باقي پاتې 14 ولسوالیو کې ضروري مواد رسیدلي دي او د ولسی جرګې انتخابات به پکې ترسره شي. د قندهار د پولیسو وهن لومړي څارن زیاد رهني امریکا غږ ته وویل چې د امنیتي ادارو ګډ کمیسون ځانګړي تدابیر نیولي دي. بل خوا ته نن ماسپښین له 2 بجو وروسته په ښار کې د وسایطو په تګ راتګ بندیز لګول شوی. یوازې هغه وسایط تګ راتګ کولی شي چې د ګډ امنیتي کمیسون لور اجازه ولري. زموږ خبریال عزیزالله پوپل وایي چې سرحدي قواوې په پام کې لري چې د انتخاباتو په ورځ د چمن او سپین بولدک لاره وتړي. یو امریکایي جنرال چې تیره هفته د قندهار د والي په دفتر کې د غونډې پر مهال په ډزو کې زخمي شوی و، د واشنگتن په روغتون کې بستری دی او روغتیایي حالت یې مخ په ښه کېدو دی. په دغه حمله کې له بریج جنرال جیفری سمایلی سره یو ځای یو استرالیایي جنرال هم زخمي شوی و. جنرال جیفری د افغانستان په جنوب کې د ناټو د قواوو قومندان دی. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ناټو د قواوو عمومي قومندان ستر جنرال سکاټ میلر چې په غونډه کې حضور و بچ شو، خو د قندهار د امنیي قومندان جنرال عبدالرازق او د ملي امنیت ولایتي رئیس عبدالمومن حسین خیل دواړه ووژل شو. د جنرال عبدالرشید دوستم دفتر نن د جمعې په ورځ په مطبوعاتي بیان کې ویلي لکوم وخت نه چې هغه په ترکیه کې په خپله رضا د جلا وطنۍ نه راستون شوی د جمهور رئیس د لومړي مرستیال په صفت سره په مهمو پریکړو کې مشوره نه کیږي او نور ته په رسمي غونډه کې بلنه ورکړل شوې. د بدخشان پولیسو ویلي چې دوه ورځو جنگ نه وروسته د کرانو منجان په ولسوالۍ باندې طالبانو بریدونه په شا تنبول شوي دي. په سیمه کې زموږ خبریال ګلرحیم لیازمن وایي طالبان د بدخشان ولایت د همګان او ودروج په ولسوالیو کې فعال دي او له تیرو څو کلونو یې تر ولقې لاندې دي او د کرانو منجان په ولسوالۍ باندې هم له همدغه ځایه حمله کړې وه. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان د سعودي عربستان دولتي چارواکو باندې غږ کړی چې د وژل شوي سعودي ژورنالیست جمال خاشقوجي د مړي په اړه ورته معلومات ورکړي او وایي چې چیرې خښ کړی. ښاغلي اردوان د جمعې په ورځ په پارلمان کې د واکمن عدالت او پرمختګ ګوند غړو ته د وینا پر مهال غوښتنه وکړه چې د سعودي چارواکي باید د خاشقوجي په اړه د ترکیې حکومت ته سم معلومات ورکړي. خاشقوجي چې دوه هفتې مخکې په استانبول کې د سعودي عربستان په قونسلګرۍ کې ووژل شو مړی لا درکه شوی دی. د ترکیې پولیس وایي نه پوهیږي چې حمله کوونکو به چېرته غورځولی یا خښ کړی. د متحده ایالاتو په شمول لویدیځو قدرتونو دغه بېرحمانه وژنې غندنه کړې او جمهور رئیس ټرمپ ویلي دي چې نهایي مسؤلیت یې د سعودي عربستان د شاهي تخت وارث شهزاده محمد بن سلمان پر غاړه پریوزي. د تیرو څو لسیزو په دوران کې د لومړي ځل لپاره د دواړو کوریاګانو ترمنځ د متارکې لیکلي نه سبا د شنبې په ورځ وسلې ټولېږي او یوازې څو غیر مصالح عسکر به پکې پیره کوي. د خبریال مایکل براون د رپورټ خلاصه شافی سردار ته استعلولي.
د شمالي او جنوبي کوریا مشرانو تیره میاشت موافقه وکړه چې د پام جون له سرحدي کلي څخه چې رسمن د ګډې امنیتي سیمې په نامه یادیږي خپل وسلوال ځواکونه وباسي. په 1422 هجري شمسي کال کې کله چې د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې د کوریا د خونړي جنګ په پای کې متارکه اعلان سوه نو په سرحدي کلي کې دواړو کوریاګانو خپل عسکر واچول. د موافقې له مخې 15 غیر مسلح محافظین به امنیت ساتي او سیلانیان او تورستان به اجازه ولري چې د دواړو کوریاګانو ترمنځ آزاد سفرونه وکړي. د شمالي کوریا او جنوبي کوریا پوځونو تیره هفته د شاوخوا سیمو څخه شخصي ماینونه لري کړي وه.
خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نوري. د امریکا د متحده ایالاتو د فدرالي استخباراتو د ادارې FBI مفتشینو او پولیسو د پنځشنبه په ورځ د فلوریډا د ایالت هغه دولتي پوسته تلاشي کړه چې ګمان کیږي له همدغه ادرس نه په تیرو څو ورځو کې د دوو پخوانیو جمهور رئیسانو په شمول د امریکا د دیموکرات ګوند مشرانو او د CNN تلویزیوني شبکې ته پاکټي بمونه استول شي. FBI غواړي چې دغه پاکټونو د لیګونکو اصلي انګیزه معلوم کړي او پته ولګي چې له کوم ځای نه لیږلي وو. خو مخکې دې نه چې پاکټونه خپلو مطلوبو ایډرسونو ته ورسیږي د خفیه خدماتو د ادارې مامورانو ونیول او خونسای کړل. د بنګلادیش چارواکي په یوه لرې پراته ټاپو کې د 16,000 نه زیاتو روهینګیایي مسلمانانو د ځای پر ځای کولو په پروژه باندې کار کوي. د بهشان چار ټاپو چې د بنګال په ابنا کې موقعیت لري په ډېر مشکل په کې 100,000 کسان اوسېدلی شي. تیر کال له 200,000 نه زیاتو روهینګیایي مسلمانانو د برما د پوځ د ظلم او تیری له امله د رخاین له ایالت نه کډه وکړه او په بنګلادیش کې پناه واخیسته. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه اوریدل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورٹونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونه مه هیروي.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. ټاکل شوی ده سبا د شنبې په ورځ په کندهار کې د ولسی جرګې ټاکنې وسی. د ټاکنو د خپلواک کمیسون مسؤلین وایي په کندهار کې د ټاکنو لپاره ټول چمتووالی نیول سوی او د دې ولایت اوسیدونکي کولی سي په دې ملي پروسه کې پراخ ګډون وکړي. د ټاکنو د خپلواک کمیسون د ویان مرستیال زبیح الله سادات امریکا ژغته په مرکه کې وویل کمیسون هڅه کوي په کندهار کې د هغو مشکلاتو مخه ونیسي چې د ټاکنو په ورځ په نورو ولایتونو کې رامنځته سوي وه. ښاغلی سادات په کندهار کې د ټاکنو په اړه وویل
سبا ته د کندهار ولایت په ټولو هغه 103 درې ورکونې مرکزونو کې چې 112 درې ورکونې محلونه کېږي د رای ورکونې مرکزونه پرانیستي وي او زمونږ د هیوادوال به د خپلې خوښې نمایندانو ته رای ورکوي. دغه پروسه به د سال له اوس څخه پیلېږي او د مازیګر تر څلورو پورې به دوام کوي.
صدا صاحب، د برایو د شمیرنې بهیر په ټول افغانستان کې چې ټاکنې وشوې، کوم ځای ته رسیدلې، څومره رای شمیرل شوې دي، او د لومړنیو پایلو او بیا به د وروستیو پایلو لپاره څه وخت پته مې؟
همداوس هم زموږ کار کوم دې کار کوي. د تېرې چهارشنبې په ورځ مونږ په ټاکنو خپلواک کمیسیون په مرکزي دفتر کې د ډیټا سنټر هم فعال شو، افتتاح شو، او وروسته له دې څخه به هماغه ټول معلومات راټولیږي او هغلته به سیستم ته داخلیږي. تر دې دمه پورې د کابل، خوست، پنجشیر، لغمان، د یو څه د ننګرهار او پروان ولایتونو هغه مهم مواد رسیدلي دي، او د پاتو ولایتونو به هم انشاءالله رحمان په همدغې راتلونکو څو ورځو کې رسیږي. دلته به ټول سیستم ته داخلیږي، او همدا ډول هغه مرکزونو کې چې هغلته له بایومیتریک وسیلې نه استفاده شوې هغه به له سرور سره وصلېږي، او هغه مواد به هغې ته انتقالېږي، او هلته به زموږ ډېره په دې باندې وي چې څو وتوانېږو د اقرب په نولسمه د ولس جرګې د ټاکنو ابتدایي پایلې اعلان کړو، او له هغې وروسته کوم شکایتونه چې تر اوسه پورې په دغه ټاکنو باندې شتون درلودو هغه شکایتونو ته به هم رسیدګي کېږي. ډېر ښه میکانیزمونه رامنځته شوي تر څو پاکې او ناپاکې رایې سره جدا کړي.
صدا صاحب، تاسو وویل چې تاسو میکانیزمونه لرئ، مختلفې لارې لرئ چې سمې او ناسمې رایې به بېلوي، دا څه دي دا میکانیزمونه؟
تاسو پیږي په دغه ټاکنو کې له بایومیتریک وسیلې نه هم استفاده وشو. هغه ټول د رای ورکونې مرکزونه چې هغه ټاکنو په ورځ خلاص وو، 92% مراکزو کې له بایومیتریک وسیلې نه استفاده شوې، او همدا ډول 8% مراکزو کې دغه وسیله یا مشکل درلود، یا هم هغلته زموږ همکاران ځانیان بلد نه وو ورسره، یا هم قصدن له هغې څخه د استفاده نه ده شوې. چې په دې اړه باندې هم مونږ به خپلې څېړنې بشپړوو، تر څو معلومه شي چې ولې دغه ډول چارې زموږ د کار پر مخ کې راغلې. خو په هر صورت د رای ورکوونکو لیست هم لرو. تاسو پوهېږئ چې هر رای ورکوونکی له یو د رای ورکونې له مرکز سره وصل شوی دی، په دا اساس سره مونږ ډېر په اسانه سره کولای شو پاکې او ناپاکې رای سره جدا کړو، او په دغه پروسه کې زورمندانو هم ډېره هڅه د دې کړې وه چې څه ډول وتوانېږي هغلته صندوقونه له رایو ډاک کړي. په داسې حال کې چې په هغې رایو به هېڅ حساب نه کېږي، او هغه به د هماغه میکانیزمونو پر اساس باطل اعلانېږي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1296 اف ام 3.15.
په پکتیا کې خلک وایي د شپې لخوا تلیفوني شبکې کار نه کوي. دا رپورت به وروسته واوري. خو اوس به راسو دې رپورت ته چې د جنرال دوستم دفتر شکایت کوي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی واکونه محدود کړي، خو ارګ دا ډول ادعاوې نه مني. د حقوقي چارو کارپوهان وایي په اساسي قانون کې د جمهور رئیس د مرستیالانو واک څرګند دی. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری د کابله رپورټ رالېږلی.
د افغانستان د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال مطبوعاتي دفتر وایي لکله چې جنرال عبدالرشید دوستم له ترکیې څخه کابل ته راستون شوی، جمهوری ریاست یې واکونه محدود کړي دي. د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال مطبوعاتي دفتر سلاکار ګلنور بهمن امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې که سم جنرال عبدالرشید دوستم په خپل کور کې د خلکو سره په پراخه توګه لیده کاته کوي، او کله کله د رسمي کتنو لپاره خپل دفتر ته هم ځي، خو د ارګ لخوا د کابینې غونډو او د ملي مسلو په سر د مسلحت دپاره نورو غونډو ته نه بلل کیږي. خغلی بهمن ویل
رفتارهای اخیر مقام ریاست جمهوری و اداره امور
د جمهوری ریاست او د اداري امور ورسته کړنی د پډاګکی چې په حقیقت کې د لومړی مرسیل واکونه او امکانات محدودېږي، چې په واقعیت کې د لومړی مرسیل دفتر د یو ډول نایلان شو بندیزونه سره مخ دی.
مقام معاونت اول
جنرال عبدالرشید دوستم د روان میلادي کال د جولای په 2 په ترکیه کې د شاوخوا یو کال لپاره د جلاوطنۍ وروسته کابل ته راستون شوی دی. کابل ته د جنرال عبدالرشید دوستم د سنیدلو وړاندې د هغه په سلګونو ملاتړ او پلویانو د افغانستان په څو شمالي ولایتونو کې مظاهرې وکړي، او وطن ته د لومړي مرستیال د سنیدلو تر څنګ د پاریا په ولایت کې د افغان ځواکونو لخوا د نیول شوي قمندان نظام الدین قیصری له بند څخه د خوشي کېدو غوښتنې کولې. که څه هم جنرال دوستم د څه باندې 3 میاشتو راهیسې په کابل کې دېره دی، خو د هغه قمندان نظام الدین قیصری لا هم د افغانستان د ملي امنیت ادارې سره بندي دی. د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال مطبوعاتي دفتر سلاکار وایي جمهوري ریاست ورسره د نظام الدین قیصری خوشی کېدو ژمنه کړې و، خو په دغه ژمنه لا عمل نه دی شوی. خو د افغانستان جمهوری اسد د وین مرسیال شاه حسین مرتضوی د خاغلی بهمن خبري ردوي او وایي چې جنرال دوسم د افغانستان د دوم رسیال په توګه ځانګړي وظایف لري چې پر مخ بیای. خاغلی مرتضوی ویل
ما جنرال دوسم مو اول د جمهور
جنرال دوسم د جمهوری اسلامي مرسیال دی. جنرال سیب دوسم د څو کمیټو مشري کوي او سادانش د څو کمیټو مشري کوي. هغه رسمي د جمهوری سپوکم د جمهوری مرسیالانو او ځانګړو اساسو په توګه کارونه مخ ته بیایي.
نماینده خاص مشخص شد.
جنرال دوسم تیر کال روسه لاغه ترکیه ته تک تار شو چې د جورجان په خانی ولی احمد یشتی د جمهوریت په لومړي مرسیال او دغه په سوساتون کو باندې د جنسي زوراوني تورونه ولګول او محکمه ته عریضه وکړه. د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې د افغانستان په اساسي قانون کې د جمهوریت مرستیالانو ته کوم ځانګړی واک په پام کې نه دی نیول شوی. د افغانستان د حقوقي چارو کارپوه کبیر رنجبر وایي په اساسي قانون کې د جمهوریت لومړی مرستیال ته د جمهوریت په غیاب کې یو شمېر دندې ځانګړي شوي چې د دې پرته مرستیالان بل کومه دنده نه لري.
کوم وخت چې جمهور شتون نه لري په سفر کې، په خارج کې، یا هغه ناروغي او امکان د دې نه لري چې خپل صلاحیتونه اعمال کړي، په هغه حالت کې لومړی معاون صلاحیت د اعمال د ټولو صلاحیتونو لري. طبعا بعضی از صلاحیتونه محدود شوي دي په همدغه اساسي قانون کې، مګر کوم وخت چې جمهور رئیس حضور لري د موږ اساسي قانون کې نه لومړی معاون او نه دویم معاون کوم صلاحیت لري، مګر په ډېره خواشینۍ قانون د اساسي نقد شوی دی. هم د کرزي صاحب په وخت کې، هم د اوسني جمهور رئیس ښاغلي غني په وخت کې د بعضي صلاحیتونه خپل معاونینو ته ورکړي دي چې هغه اجرایي صلاحیتونه هم دي، مګر هیڅ نوع دوی مکلفیت نه لري. یعنی دوی تنها جمهور رئیس ته مسؤول دي، ولسي جرګې ته مسؤول نه دي.
جنرال عبدالرشید دوسم مطبوعاتي دفتر د لومړي مرسیال د واک د کمیدو په اړه دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د ملي یووالي د حکومت د کار پای ته رسېدو مودې ته په ګوتو شمار میاشتې پاتې دي او ټاکل شوی بل کال په لومړیو کې په افغانستان کې د جمهوري اسد نوې ټاکنې ترسره شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د پکتیا یو شمیر اوسیدونکي شکایت لري چې په دې وروستیو کې د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د شپې دخوا مخابراتي شبکې د پوشش ساحه محدودوي. دوی وایي چې دې کار یې پر ورځني ژوند منفي اغیزه کړې ده. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په همدې هکله رپورټ لري.
شاوخوا دوی میاشتې مخکې کله چې له غزنی وروسته په ګردیز ښار د طالبانو د سترې ډلې ایزې حملې خبرداری ورکړل شوی و، له هغه راهیسې د پکتیا په زیاترو سیمو کې مخابراتي فعالیتونه د شپې لخوا محدود شوي. د پکتیا اوسیدونکي پر حکومت په نیوه کې سره وایي چې د تلیفوني اړیکو او انټرنیټ په برخو کې له ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د دوی په وینا دې وضعیت پر ورځني ژوند منفي اغیز کړی.
د شپې په مهال باندې تقریبا ټولې شبکې کار نه کوي او دغه خپل پکتیاوالو ته خورا ستونزې په دې خاطر باندې پیدا کړي دي چې زیاتره کسان د خپلو چون دغه سیمه جنګي ده، هغه د خپلو کورنیو سره د شپې په مهال چې اړیکې نیسي نو هغه اړیکې نه ټینګیږي. ټولې ډېر زیات اندېښمن کړي او ډېر زیات ستونزې را ایجاد کړي دي.
د نیټ ستونزه ده، د خلکو د اړیکو ستونزه دي، خلکو ته مشکل سره مخ کیږي. نو د دولت څخه تیره بیا د مخابرات وزارت څخه جدي غوښتنه ده چې دا ستونزه حل کړي.
سره له دې چې ولایتي چارواکي د پکتیا امنیتي وضعیت په نسبي ډول ښه بولي او ظاهراني د کوم غټو بریدونو راپور هم نه دی ورکړی، خو د دوو میاشتو په تیرېدو سره لا هم دا ستونزه په خپل ځای پاتې ده. د پکتیا سید کرم، احمد عباس، زرمت، میرزکا، اریوب ززی او جنیخیل هغه ولسوالۍ بلل کیږي چې د شپې لخوا پرې مخابراتي فعالیتونه قطع کیږي. خلک د دې ستونزې د هواري غوښتنه کوي.
نوم یې کریم رحمان، د پکتیا ولایت د سید کرم ولسوالۍ اوسیدونکی یم. اړیکې خو د خارج سره هم زیاتې ستونزې لري، ځکه چې موږ او تاسو وطنوال خو خارج کې زیات مسافر دي، نو هغه غواړي چې د شپې لخوا مطلب خپل کورنۍ سره اړیکې ونیسي. بدبختانه چې دلته شبکې ستونزه زیاته ده، شبکې کار نه کوي.
د افغانستان په ځینو ولایتونو او سیمو کې د مخابراتي شبکو فعالیتونه په نسبي ډول ښه بلل شوي، خو په ټوله کې د مخابراتي شبکو د فعالیتونو د کیفیت ښه والی او پراختیا لپاره لا ډېر کار ته اړتیا لیدل کیږي. د پکتیا د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژۍ رئیس عبدالله توتاخیل وایي د دې لپاره چې خلک له مخابراتو نه په سمه توګه کار واخلي، هڅه کوي چې د پوښښ ساحه یې پراخه او کیفیت یې ښه شي.
خدمات په سید کرم کې یو څو وخت لپاره د شپې قطوي، زرمت کې وي، احمد ابا کې وي، میرزکه کې ده او زریوب کې دي. البته د ټولو شبکو نو د ام ټي ان شبکې او د روشن شبکې واځي په زرمت کې دا او د افغان بیسیم په جانخیلو کې قطه دي. ان شاء الله موږ سره خبرې کړې دي په وسره پاره کې کیو ډیر زر به موږ کولی شو چې بیرته خدمات عادي حالت راوړو او څلوري ساته کار.
افغانستان په تیرې یوانی ملسیزه کې د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي د خدماتو په برخه کې بیساری پرمختګ کړی، خو اساسي ستونزه دا یدیږي چې پر کیفیت یې پوره تمرکز نه دی شوی. د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت په یو تازه خبر کې ویلي چې د مخابراتي خدماتو د لا بهبود لپاره یې له الکوزي ګروپ سره د 300 میلیون ډالرو د پانګونې قرارداد لاسلیک کړی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د پکتیکا د عامه روغتیا ریاست مسؤلین له کوچیانو غواړي چې د تګ راتګ پر مهال دي خپل ماشومانو ته د پولیو واکسین تطبیق کړي. په دې باره کې خبریال عبدالمالک شفق رپورټ را لېږلی.
دا وخت له سړو سیمو څخه د کوچیانو د کوچېدو موسم دی. پکتیکا هم یو له هغو سړو ولایتونو څخه دی چې د منی په موسم کې کوچیان له دې ځایه د ژمي د تیرولو په نیت ګاونډي هیواد پاکستان ته کډې کوي. د پکتیکا په مرکز شرنه کې میشت کوچی محمد غنی هم کډه تړلی او پاکستان ته د تګ تابع لري. دی وایي پاکستان ته د تګ او له پاکستان څخه د بیرته راتګ پر مهال یې همیشه ماشومان د واکسیناتورانو له لوري د پولی پر سر واکسین شوي دي.
نیت لرو چې ما هر کال یې لرو دا نه چې دا شش کال دا ورځو چې موږ په بارډر باندې واکسین چلا یو بل ځای واکسین چې داخل یو ورجواجه خبره ده خو نه یو موږ دلا یو پتا دلا یو ما نه هو کوم ور کس لري هغه خام خادي ورک و دا ضرورت.
په همدې سیمه کې یو بلتن کوچای علم خان وایي چې مخکې د کوچانو ګڼ شمیر ماشومان د ګوزن په ناروغي اخته شوي، خو زیاتوي له سو کلونو راهیسې د واکسین په ورکړې سره یې تر ډیره ماشومان له دغې ناروغي څخه ژغورل شوي دي.
واکسین خو ډېر ګټه کړې. پر اوسه کال ما یو هلک یو بل هلک زور سره ولاړم کابل ته، یتي ولیدي هلک هېڅ علاج نه کېږي، په کنکون کې واکسین نه دي خوړلی. ډاکټر ورته وویل واکسین هم نه دي ورکړي. هغه کوچي وکور یا هلته بدي موږ شناخته و، بیا ما کابل ته یوړ، بیا م غزني ته راوړ، کابل کې نه داخله و، بیا په غزني کې د خدای رضا پرې وسو، بیا مړ سو، بیا م کور ته یوړ.
بلخوا په پکتیکا کې د عامه روغتیا ریاست اړوند د پولیو د برخې د جلې څانګې مشر محمد نور وایي چې پاکستان ته د تلونکو کوچیانو ماشومانو ته د پولیو واکسین د تطبیق لپاره یې لازم اقدامات پر لاره چولې چې له مخې به یې هیڅ ماشوم له واکسین څخه بې برخې پاتې نشي.
د دې بارډر نه چې کله کوچیان تیریږي د دوی ماشومان خو واکسینېږي، خو د بارډرو د ټیمونو وظیفه دا ده چې ټول ماشومان چې د بارډر نه تیریږي په شمول د کوچي د ماشومان ټول به واکسینېږي. نو دغه کار مونږ دوی ته کړی دی او د مونږ کوچي ورونه هم د مونږ سره ډېر همکار دي.
هر کال د افغانستان له سړو سیمو څخه زیاتره کوچیان د پاکستان تودو سیمو ته ځان رسوي. روغتیا پالان وایي چې د نورو کډوالو ترڅنګ کوچیان هم د پولیو د خطرناکې وایروسي ناروغۍ د انتقال لامل بلل کیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام.
درنو اوریدونکو، د مهاجرو په سر د هسپانیې او ایټالیې جنجالونه زیات سوي. په دې باره کې د امریکا غږ خبریال هنری ریجول رپورټ را لېږلی.
په روان کال کې د هغو مهاجرو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی چې کوشش کوي د سرحد له اغزن سیم نه تیر شي. په داسې حال کې په زرګونو مهاجر د مراکش د سرحد نه په اخوا په ځنګل کې اوته کیږي او په دې انتظار دي چې له سرحد نه تیر شي. د هسپانیا چارواکي د سیتا لخوا د مشکل انتخاب سره مخامخ ده، ځکه چې د اروپا په سرحدونو باندې نور فشار زیاتیږي. څه باندې 600 مهاجرو د روان کال د جولای د میاشتې په سر کې لاغزن سرحد نه تیر شولو، د هسپانیا د سیتا قلمرو ته داخل شولو چې د بری چکچکې کولې. اروپا ته د رسیدو دا د دوی اصلي هدف و. د دوی د هغې ستونزې چې د اروپا د سفر په وخت کې ورسره مخامخ شوي وو پای ته د رسیدو پیل دی. دا یوه له هغو پیښو نه ده چې په دې تازه وخت کې د سیتا او میلیلا له سرحدونو نه د تیرېدو په وخت کې واقع شوې ده. الفونسو سروزادو چې د هسپانیا د ملکی ګارد لپاره کار کوي د دغه سرحد د امنیت ساتلو وظیفه ورپغاړه ده. دی وایي د تاوتریخوالي د زیاتېدو وروستی مثال د جولای د میاشتې حمله وه. سروزادو وایي مهاجرو له وسپنیزو آلو او سټکو نه کار اخیسته، دوی تیزاب او نور داسې مواد وشیندل زموږ مخې ونیوله چې ورنږدې نشو. په سرحد باندې د فشار باوجود د هسپانیا حکومت غواړي دغه فلزي مزه لرې کړي، ځکه چې دا اکثره وخت مهاجر ټپیان کوي او د دې په ځای د عصري سانسور نه کار اخلي. فاطمه محمد دوس سانتوس چې د سیتا نمائندگی کوي دلیل راوړي د هسپانیا د سنا په مجلس کې د مخالف خلک ګوند لپاره دا یوه هوښیاره مفکوره نه ده. سانتوس خپل خبر ته دوام ورکوي او وای دا د یو اعلان په شان ده چې دغه پیغام به د نفوذ وړ وي. دا وای اکثر مهاجر دلته د اقتصادي دلایلو له کبله راځي او زیاتوي او جنایتکار ډلې دغه لار استثماروي چې ځان ته د ژوند ښه شرایط نه پیدا کړي. دغه پیغام اتلس کلن مامادو سمارا په زرګونو مله لرې د ګینې په پایتخت کې تشویق کړ چې ځان سیتا ته ورسوي. د مراکش په ځنګلونو کې د یو کال د اوسېدو په ګډون دوه کاله ونیول چې سیتا ته ورسېد. د په هغو شپږ سوه مهاجرو کې و چې د جولای په میاشت کې وکولی شلو له دغه اغزن سیم نه تیر شي. سمارا وای د خدای په فضل سیتا ته ورسید، ځکه د دغه اغزن سیم سره دومره ګڼه ګوڼه وه چې یوازې په خدای کنټرولولی شلو. داسې واقع شلو، ما دلته ځان راورسو.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د عیسویانو د مذهبي کتاب یو شمیر تاریخي نسخې چې څو میلیونو ډالرو په ارزښت اخیستل سوي پنځه یې جیلي ختلي. پام وکړئ په دې اړه یو رپورټ ته چې سید سلیمان شاه تاسو ولولئ.
په واشنگتن ڈی سی کې د بایبل یا انجیل د موزیم چلوونکي وای پاړلسو صحیفو له جملې نه پنځه جعلي ثابت شوې دي چې د ډیډ سی سکرولز یا د مړې بهیرې په تختو باندې شهرت لري او څو کاله پخوا یو عیسوي مبالغ د تقریبا 14 میلیون ډالر په بیه رانیولې وې او دغه موزیم ته هدیه کړې وې. د واشنگتن ڈی سی د ښار د انجیل موزیم د جوړولو کار په 1988 لمریز کال کې پیل شوی او په 1996 لمریز کال کې د 1500 میلیون ډالر په لګښت چې کله بشپړ شو د خاصو مراسمو په لړ کې پرانستل شو. تر ټولو قیمتي او نایاب آثار همدغه 14 تختې وي چې ګمان کېده اصلي به وي. خو د دې اعلان نه وروسته د موزیم چلوونکو او عیسوي مبلغینو سخت ټکان وخوړ. د دې موزیم مسؤول جیفری کلوها وای چې د انجیل د 15 تختو جالي ثابتېدل زموږ لپاره یو ښه موقع په لاس راکوي چې د انجیل د تاریخي نسخو د اصلیت په باب باندې له پوره سوچ او غور نه کار واخلو. د امریکې د یل د پوهنتون د بایبل د مطالعاتو د فاکولټي استاد جول بیډن وای چې د یوې تختې قیمت له تقریبا نیم میلیون نیول تر یو میلیون ډالرو پورې و او داسې ښکاري چا چې دغه تختې په عیسوي مبلغ باندې دا اصلي نسخو په نوم باندې خرچ کړی وي یو ډېر غټ آرکیالوجیکي فراډ یا نیرنګي کړی و چې په لومړي سر کې ورته د هیچا پام نه شو. د څو مهمو خبرونو غټې کې سبا د شنبې په ورځ په قندهار کې د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره بشپړ ترتیبات نیول شوي دي. خو د قندهار د ولایت امنیتي چارواکو ویلي دي چې په دوو ولسوالیو کې د بې امنیتۍ په وجه باندې انتخابات نه کیږي او په څوارلسو ولسوالیو کې به د پلان سره سم انتخابات وشي. د یو تازه رپورټ له مخې امریکایي پولیسو نن د جمعې په ورځ د نیویارک د ښار د یو پوستخانې نه یو پایپي بم نیولی خونڅه کړی او یو سړی نیول شوی دی. د امریکا د فدرالي استخباراتو د ادارې اف بی آی مفتشینو او پولیسو د پنجشنبې په ورځ د فلوریډا د ایالت هغه دولتي پوسته خانه ولټوله چې ګمان کېږي له همدغه ادرس نه په تیرو څو ورځو کې د دوو پخوانیو جمهوري رئیسانو په مشر یو شمېر امریکایي مشرانو او سیاستمدارانو ته پایپي او پاکټي بمونه استول شوي وو.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. زموږ بل خبرونه چې د روغتیا خبرونه ده، په دې کې د غټو او کوچنیو کلمو په تکلیفونو باندې ستاسو سره خبرې کوو. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه دوام لري.